ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې دی. ازادي راډیو دې خبرونې ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم. نن شنبه دی، زمری اسد میاشتې 2023 میلادي کال دی، اګوست 10 ده. مخکې چې دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه وبل. ښاغلي مجاهد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلي مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سری کورنۍ او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تېرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼې یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزڼ ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې عملي شي او څومره ماشومانو ته به واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولیو د منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزڼ یا فلج یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د اضافي مالیو پر خلاف د سوداګرو لخوا د څو نویو احتجاجونه د پاکستان او چین ترمنځ د سرحد تړل کېدو سبب شوي دي. له دې سره پر دې سرحد تګ راتګ او سوداګري زندول شوی او هغه د دې سبب شوی چې محلي یا نړیوال ګرځندویان په دې سیمه کې چې ارتفاع 4600 مترو ته رسیږي بند پاتې شي. په دغو ګرځندویانو کې بریتانویان، هسپانویان او فرانسویان شامل دي. سوداګرو د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې خلاف احتجاج پیل کړی چې د چین پر وارداتي مالونو اضافي مالیه لګولې دي. د پاکستان په شمال کې د ګلګت بلدستان سیمې سوداګرو خپل احتجاجونه تیره میاشت پیل کړل او پر سرحد د تجارتي لاریو او د مسافرو د موټرو د تګ راتګ مخه ونیوله. یوه محلي چارواکي عمران خان ویلي چې عمران علي ویلي له دې سره په سلګونو لارۍ چې تجارتي مالونه پکې بار دي په دواړو لورو کې بند پاتې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي هیواد موافقه کړې چې بله اونۍ د نړیوالو منځګړو په غوښتنه په غزه کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په سیمه کې د غزې د روانې جګړې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټکې شوې دي. تر دې مخکې ایران ادعا کړې وه چې اسرائیل غواړي په منځني ختیځ کې جګړه پراخه کړي. دا ډول تورونه د حماس ډلې چارواکو هم لګولې دي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل کېږي په غزه کې د سولې د ټینګښت په هدف به خبرې د اګست میاشتې په 15 د قطر په پلازمینه دوحا یا د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او مصر په ګډه اعلامیه کې ویلي بیلابیل لورو ته بلنه ورکړل شوې څو په دغو خبرو کې چې هدف یې د اختلاف وړ موضوعاتو هواری او له خنډ پرته د یوې موافقې عملي کول دي برخه واخلي. متحدو ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالر نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگټن له کیف سره د دغو نویو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په خاوره کې دننه د ناڅاپي یرغل عملیات مختوړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربي خبر اعلان ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیري په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتیدونکې ژمنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې له اوکراین سره دا مرستې به زموږ له زیرمتنونو څخه کیږي او پکې د هوایي مدافع شنډیدونکي وسایل د راکټ سیسټمونو لپاره مهمات، توپخانې، څو رادارونه او د ټانک ضد وسلې شاملې دي. هغه وویل چې دغه تجهیزات به اوکراین ته ورکول کیږي تر څو هغوی وکولي کولای شي چې خپل سرتیری، خپل خلک او ښارونه د روسیې له بریدونو څخه خوندي کړي او د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل ظرفیتونه پیاوړي کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 2000 پولیس به د یک شنبه په ورځ په ال دو فرانس ایالت کې د اولمپیک لوب د پای د مراسمو لپاره وګمارل شي. په ټوله کې به د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوب د پای په مراسمو کې 10000 پولیس د امنیت د ټینګښت په نیت پر دندو وي. شاوخوا 10000 پولیس به د شنبه او یک شنبه په ورځو د پاریس په شاوخوا کې د نارینه او ښځینه د ځغاستې د مراسمو په مهال محذفي. د اولمپیک د سږکال مسابقې د جولای میاشتې په 16 پیل شوي چې د اګست په 11 به پای ته ورسیږي. افغان ورزشکارانو هم د پاریس په اولمپیک کې ګډون کړی و خو له مډال پرته بېرته خپل کورونو ته ستانه شول. ازادي رادیو هوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپ پیل شو.
90% موټروان تورخم کې ولیار دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. که دا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کا نو نه خدمېدونکي هړتال به کوو.
د چمن پر لټوال وای پاکستان حکومت خپل ژمنې عمل نه دی کړی او د پرلت بیا پیلولو خبرداری ورکوي.
مجر د جره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول ان شاء الله تعالی دوې درې ورځې کې به ان شاء الله زموږ پرلت ولګیږي که خدای کول.
د ایرانی پولیسو لخوا د یو تنکی زلمی د شکنجه ویډیو پراخ غبرګونونه پاره ولید. ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې کډوالو سره دښمني د پردیو کړیو پروژه ده. آیا دا موضوع به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي؟
دغه عکس العمل ډیر زیات شي نو کیدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغو دواړو هیوادونو ښه روابط نه غواړي.
او په یوه راپور کې به واورئ چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې هوا ډېره توده شوې او هغه ځوانان او ماشومان چې غواړي په سیندونو کې ولمبي اکثره نه ډوبېږي ځکه چې اکثرو لامبو نوي زده. په همدې سره راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپ پیل شو. د دې احتجاج مسؤلان وایي په کار ده په تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهال اسنادو د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته 2 ورځې وخت ورکړی چې د دوی ستونزې حل کړي. پاکستان د جولای په 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغه وروسته باروډونکو موټرو ته په تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وي. دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلی چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وایي که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تګ راتګ د لنډمهاله سند یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لارې چلوونکو ندي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری ایډمیشن ډاکومنټ ټیر په نامه نه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیټر ټیټ کې جو سره اګریمنت شو په هغه اګریمنت کې زموږ ته دا ویناګانې شوې چې موږ به انشاءالله د یو موټروان ته په 2 ورځو کې له 5 ورځو کې به دا ټیټ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کلینډر به مالک به خو بده مرغه دا درې څلور میاشتې وشوې چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو لا جوړ شوی نه دی او دلته ډایرکټ دا پالیسی وکړه چې کوم گاڑی سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 5 ورځې دا 90% موټروان تورخم کې ولیاړ دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. که دا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کا نو نه خدمېدونکي هړتال به کوو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اګست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یوه چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګې ته ویلي افغان او پاکستاني چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروري دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسي کولی. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزې او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرلو موضوع نهایي کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی، دوه اونۍ درې اونۍ شاوخوا کې هم یو ډریور نشي کولی، یو کلینار نشي کولی، یا د یو لارۍ مالک یا ترانسپورټر نشي کولی چې دغه سند ترلاسه کړي. د لاریو تعداد زیات دی، امکانات فرصت او سهولتونه کم ده. نو د اول اګست پورې دغه ټول لارۍ چې افغانستان کې دي یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ده ترلاسه کړی. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اګست لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی، پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د سلو ډالرو په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستاني موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملي کیږي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه باروړونکي موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی، او له دې درکه سوداګر، باغ لرونکي، کاروندګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
و امرودل چې د تورخم دروازې په غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپایل شو. د دغه احتجاج مسؤلان وایي په کار ده پر تورخم او نور دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو د اخیستو مهلت وغځول شي. په عین حال کې د چمن پر لتوالو بیا د پرلت د پیلولو خبرداری ورکړی. د دې پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت د چمن سپین بورډک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناختي کارت د تګ راتګ په برخه کې خپل ژمنو ته وفادار نه دی پاتې شوی.
د چمن د پرلات یو ځای مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرې او پاکستاني شناخته کارت سره د کارګرانو او مسافرو لپاره ورکول سوي ژمنې عملي کړې نه دي. د منډولی په وینا دوی به په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي، او تر هغه وخته به یې پای ته ونه رسوي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
کما فیصله چې د پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړې وله، تر هغه فیصله باندې دوی نه وختله. نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګو، که خدای کول انشاءالله تعالی دوې درې ورځې کې به انشاءالله زموږ پرلت ولګیږي، که خدای کول چې تر څو پورې زموږ سپین بولدک دروازې تګ راتګ لارې راکه، بیا به موږ پرلت پورته کوو. درا ساته به انشاءالله بیا نو کو پورته، ځکه دوی موږ ته زیاتره وخته دوکې راکوي، دغه مشکلاتونه جوړیږي.
د چمن تیر پر لچې په دغه سیمه کې تر ټولو اوږدمهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شو، او د جولای میاشتې پر 20مه پای ته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل و. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستاني حکومت په یو تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړې چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورت شرطونه بشپړ ختم نسی دوی به خپل احتجاج پای ته ونه رسوي.
دلته هیڅ د لغړی کارت نشته، دلته هیڅ د لغړی تګ را تګ نشته، چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی بده ده پلارم دی لکه.
د چمن پر لات یو بل مشر غوث الله وایي د چمن سپین بولدک د دروازې تړل کېدو له کبله د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې ځایي اوسېدونکي او کاروباریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا زموږ د رښتو مسله ده، دا زموږ د پښتانه
د تګ را تګ مسله ده چې زموږ ورونه نیم کورونه هلته نیم کورونه دلته زموږ نیم مځکې پاخوا نیم مځکې په دې خوا ریاست یې ځان پر خوب نه اچوي بلکې ډېر که دلته زورور دي دلته دا کام ولس زورور دي بلکې ډېرې چی نه دي بلکې ډېر به خلک نه دوکه کوي بلکې ډېر دې خلک نه خطا باسي چې کومه مایده کومه پښتو زموږ سره تګ را تګ دا سوې ده در تخته پوله در بولدکه د چمن شتخته کاټ د ضیله کلي او دلا شتخته کاټ دا زموږ سره فیصله کړې ده.
تر اوسه پرې پاکستاني چارواکو د چمن د پرلت د غوښتنو او د پرلت د بیا پیلولو په عکس العمل کې کومه تبصره نه ده کړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ایران یو چارواکي په دې هیواد کې د کډوالو سره دښمني د پردیو کډیو پروژه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني پولیسو لخوا د یوه تنکي زلمي د شکنجې ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مغرضې کړۍ هڅې کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له موضوع په ناسمه استفادې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. خو یو شمېر څارونکي د دواړو لورو دغه ادعاګانې ردوي او وایي دواړه لور هڅې کوي چې دا موضوع
په ایران کې د یو تنکی زلمی د شکنجې دی ویډیو او په ایران کې له نورو افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو همکار سید رسول موسوی وایي چې د کډوالو په وړاندې کینه د پردیو پروژه ده. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په ایران کې هیڅ چارواکی یا بنسټ د کډوالو په وړاندې کینه نه مني. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي په ایران کې وروستي تحولات چې له افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي مامورانو د بد چلند ښکارندوی کوي د غندنې وړ دي. دغه وزارت په عین حال کې ویلي چې مغرضې کړۍ هڅه کوي چې له دغسې پیښو په ناوړه استفادې سره د وزارت په ټکو د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. دواړو لوریو د بهرنیو پروژو او مغرضو کړیو په اړه اضافي توضیحات نه دي ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د شخړو د ادارې او حل څیړونکي لیزا سروش وایي تهران او طالبان په دې موضوع سره غواړي چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه چلند کم اهمیته وشي.
ایران یک رژیم مهاجر ستیز بخصوص در قسمت
ایران تل د کډوالو خلاف رژیم په ځنګړي ډول د افغانانو په وړاندې خلاف رژیم و چې د موضوع تل د خبرونو په سر لیکونه کې و او داسې هیواد دی چې له بشري حقونو په سرغړونو کې ښکیل دی. هر ورځ په ایران کې د لزګونو جنایتونو شاهدانیو چې نه یوازې هلته د افغان کډوالو د حال شاهدانیو بلکې د ایرانیانو هم چې هر ورځ اعدامېږي کی شکنجه کیږي او ځپل کیږي. طالبان هم د بشري حقونو ضد رژیم دی چې په افغانستان کې هر ورځ په لزګونو کسان د ایران د رژیم په څیر شکنجه کوي او ځپي.
بل لوري ته په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر د دې موضوع په باب دا نظر لري.
دغه عکس العمل ډېر زیات شي نو کېدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغو دواړو هیوادونو ښه روابط نه غواړي، بلکې دا داسې معنا لري چې ظلم چې په هر ځای کې کېږي هغه ظلم دی، باید د هغه غندنه وشي، باید د هغه د ودرېدو دپاره هڅې او هان ترسره شي تر څو نور افغانان هغسې کړاو او ظلم سره مخ نه شي. نو زما ډېر باور دا دی چې دولتي چارواکو یا طالبانو د دې دپاره چې د دوی اړیکې ایرانیانو سره ښه پول نه شي داسې ویلي دي چې دا مغرضې کړۍ دي، دا بېګانګان دي.
په هغې ویډیو کې چې په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې ښکاري چې د ایران یو پولیس په دماوند سیمه کې د یوه 15 کلن افغان زلمي سید مهدي موسوي پر ورمیژ پښه ایښی، هغه د پولیسو د موټرو تر څنګ پر مځکه غځېدلی او بل پولیس ټینګ نیولی دی. د دې ویډیو خپرېدو پر ټولنیزو شبکو ډېر عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم ورباندې بحث کړی دی. دوی له افغانانو سره د ایران د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند په ځانګړي ډول د مهدي شکنجه غندلې ده. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یوه افغان زلمي شکنجه په ایران کې د افغان کډوالو خلاف د روان تاوتریخوالي بهیر شي. د دغو ټولنو په وینا نړیواله ټولنه باید دغسې ناوړه چلندونه وغندي او د ایران له هغو پوځیانو سره حساب کتاب وکړي چې په دغسې مواردو کې لاس لري. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو خپلواک ائتلاف په یو اعلامیه کې دا عمل غندلی او د بشري حقونو د قوانینو خلاف کار بللی دی. د سید مهدی موسوی د شکنجې د ویډیو له خپراوي مخکې هم پیران کې په عام ډول د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره سوي دي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د دغو افغانانو په وړاندې خپل اقدامات زیات کړي هم دي.
ازادي رادیو اوري. د بنگلاديش په پونتونو کې یو شمېر افغان زده کوونکي د هیواد کې له سیاسي جنجالونو وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په بنګلادیش کې له څو اونیو وروسته دولتي دندو کې د ونډو په تړاو پراخ اعتراضونه پیل شوي چې بالاخره د موقت حکومت په جوړېدو سره پای ته ورسېدل. نور په دې رپورټ کې.
په بنګلادیش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستیو امنیتي ناکراریو له امله اندېښمنې دي. د بنګلادیش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې له څو اونیو راهیسې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړۍ لاریونونه شوي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنګلادیش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړي. دوی چې کرشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړي دي. په بنګلادیش پوهنتون کې دوه افغان نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسېږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلی را ونه رسېږي. هغه ډولې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کېږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وایي ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنګلادیش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله چې بالاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ، چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او ده هم ده روان خبری مجله ورستای راپور. د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي په سیندونو کې د ځوانانو او ماشومانو د ډوبېدو او مړینې پېښې زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په سیمه کې د تودوخې درجه لوړه شوې او هر یو کس کوښښ کوي چې په سیند یا نهرونو کې ولامبي، خو په سیندونو کې د اوبو کچې لوړوالی او د لامبو نه زده کړې د ډوبېدو او مړینې سبب کېږي. دوی له ټولو خلکو غواړي چې ځانونه او اولادونه له سیندونو او نهرونو لرې وساتي څو د مرګ سره مخ نشي. که څه هم په دې ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو هم له خلکو ورته غوښتنه کړې، خو لا هم په سیندونو کې خلک لامبي.
زما یو تر تقریبا د 15 کاله مسافرۍ وروسته سعودي عربستان نه هیواد ته راته سره د فامیل بیا د هغه یو چې تقریبا یولس کال عمر یې لري کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ مربوط د سوری تیږې په ساحه کې د ماسپښین لمانځه ته دمې په خاطر باندې دغه هوټلونو سره درېدلي وو. دوی چې کله دغه سیند غاړې ته د اوداسه په خاطر کښته شوي دي، ماشوم هم د دوی پسې تللی دی. دغه ماشوم چونه سیند ته یې پښه ښویدلي او سیند ته ولوېدلی وو. بیا زما ورور اسدالله وو، درې نور هلکان دلته موجود وو. یو دغه دوی بېرته د ژغورنې په خاطر باندې کابل
دا د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ اوسېدونکي رحمت الله شاکر غږ دی چې د چا ځوان ورور اوولس ورځې وړاندې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند د سوری تیږې ساحه کې د یو ماشوم ژغورلو لپاره خپل ژوند بایللی. د ښاغلي شاکر په وینا له ډېرو هڅو او منډو ترډو وروسته یې په 12مه ورځ د ورور جسد وموند.
بیا خو خوشبختانه هغه درې نور ځوانان راوتلي وو، څه زخمیان څه روغ وو. موږ خو ډېر کوښښونه وکړل، حکومت هم راسره ډېر همکاري وکړه. هغوی دې هم کور آباد وي. یو دفعه یې راته هم د نغلو بند پارچا وکړ، میراته د سروبي بند پارچا وکړو، بې وچې کړه دی، خو بس جسد په لاس رانغی. نو بیا موږ هر سهار به په دې تمه باندې په سیند باندې تللو، تر مازیګره به ګرځېدلو چې الله رحم وکړي چې چېرته په خپله باندې اوبو راغاړې ته کړی چې موږ به جسد ځان سره راوړو دفان به یې کړو. خو دولسمه ورځ باندې خو د رب رضا په خپله باندې اوبو غاړې ته کړی وو.
هغه راته وویل ورورې 23 کلن او د کرنې پوهنځي د دوهم کال محصل و. دا یوازې درویش کلن اسدالله نه دی چې په اوبو کې ډوبېدو او مړینې په کور کې ماتم جوړ کړی، بلکې د کابل او کونړ سیندونو کې هر ورځ دغه ډول بوګنوونکې پیښې رامنځته کیږي. جمیل اصلا د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو اوس یې کورنۍ په جلال آباد کې اوسېږي. وایي د محمود په نوم د تره زوی یې ګرمۍ په تنګ کړی و، د خپلوانو سره یو ځای د بېسودو پل ته تللی و او غوښتلی چې د کابل سیند کې ولامبي.
دغه وخت کې اوبو ته زړه شوی و چې زه په دې اوبو کې ولامبم. دا نورو تره زمانو ډېر منه کړی او ورته ویلي و چې اوبه خو ډېرې کمې دي، منځ ته نه ورځمم، دا غاړه کې لامبم. خو د هغو د ډېر ټینګار سره سره د بیا هم اوبو ته لاړو. نو تره زمانو مې وایي چې کله موږ د دې یو غږ واورېدو، یو وخت کې چې موږ ورته کتل دا د اوبو په منځ کې، دا اوبو ځان ته کش کړی و، یو لاس یې جیک کړو چې بیا موږ څو کومک ته ورتلو یا خلک خبرول، نو بس دا ورک شو. نو خلک خبر شول، ډېر بیچارهګان خلک موږ سره په تکلیف شول. خو دا ورځ مړی په دې جسد چې کوم هغه په مومن آباد کې پیدا شوی.
شفیع الله د ننګرهار ولایت اړوند د کامی پل سره نږدې د کونړ سیند په غاړه اوسېږي. وایي د ماما نه کلن زوی د نورو ماشومانو سره د سیند پر غاړه لوبې کولې چې پخې خویا شوی او سیند وړی وو. رحمت الله شاکر او نور کل یوې خوا له خلکو غواړي چې له سیندونو ځانونه او بچي لري وساتي، نو ورسره له اوسنیو چارواکو هم جدي غوښتنه کوي چې په سیندونو او نهرونو کې له لمبلو خلک منع کړي.
د عام ولس نه هم یو غوښتنه ده، خصوصا هغه څوک چې په دغه مسیر باندې تازه تګ راتګ کوي او په دغه لاره باندې نابلد وي، په سیند کې د اودس کولو یا د لمبا کولو دینه خو د جدي خودداري وکړي او سیند ته دینه ښکته. خصوصا د هغه ځای کې چې د کوم د هوټلونو والا دي، دوی نه غوښتنه ده چې دوی دغه د خپل ځان دپاره کوم پړوي جوړې کړي د سیند دپاره، کومې لارې چې سیند ته پرېښې دي دغه بندې.
هڅه مو وکړه چې په یاده موضوع له اړوندو طالب چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. خو په ننګرهار کې د سندیزي فرعي حوزې او نورو اړوندو مسؤلینو خلکو ته پخوا اعلان کړی و چې په سیندونو او نهرونو کې له لمبلو ځانونه او اولادونه وساتي، او که بیا هم څوک پکې ډوب شو، دوی نشي کولی چې د جسدونو موندلو لپاره نهرونه وچ او یا برېښنا کوټونه پرچاو کړي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ